افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري د دې خبرونه کې موزنور یاست نوري هر کله کوم مخله دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم فایل دې سات په خبرونو کو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د نسیم راډیو درې تنه ژورنالیستان سمدستي خوشې کړي او د خبریالانو له ځورولو لاس واخلي. سی پی جی بیګا په یو بیان کې وویل چې د طالبانو استخباراتي فعالانو د نسیم راډیو مشر سلطان علي جوادي او دوه خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمي د شنبې په ورځ د دایکنډي په مرکز نیلي کې د جوادي په کور کې ونیول او نامعلوم ځای ته بوتلل. سی پی جی وایي د لسو ورځو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې نوموړي خبریالان نیول کېږي. د راپورونو له مخې طالبانو د سپتمبر په 28مه هم د نسیم راډیو پر دفتر چاپه ووهله، نشرات یې اوربند کړل، دفتر یې بند کړ او دا درې خبریالان یې ونیول. طالبانو په افغانستان کې په خپله څه باندې دوه کلنه واکمني کې څو خبریالان ونیول چې یو شمېر یې له څه مودې وروسته خوشې شول، خو د افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضا بهبودي په ګډون یو شمېر نور لا هم په بند کې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له بند د خپلو څلورو وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د دې اقدام هرکلی کړی دی. دې وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوي او بیان زیاتوي چې د خوشي شوو وګړو د کورنیو په استازولۍ له قانون څخه د هر را سرغړونو له کبله بخښنه غواړي، خو په بیان کې دا نه ده روښانه شوي چې د دې کسانو نومونه څه و، کومې سرغړونې کړې وې او څه وخت نیول شوي وو. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پریسیډیوم نتورک په نوم د انګلستان د بشري مرستندوی ماسي ویلي چې په خوشې شوو کسانو کې د دې ماسي یو ډاکټر 53 کلن کیون کارنویل او د یوټیوب چلوونکی میلس روتلچ شامل دي. ګارډین ورځپاڼې په اپریل میاشت کې راپور ورکړی و چې درې تنه بریتانوي وګړي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د اسرائیل پاوز وایي اسرائیلي ځواکونه د غزې پر پوله بیرته ولکټینګ کړی دی. د اسرائیل پاوز ویان ریچارد هیخت نن خبرالانو ته همدا راز وویل چې د حماس ډلې د نږدې یو نیم زر تنه وسلوالو مړي د اسرائیل په خاوره کې دننه موندل شوي دي. په عین حال کې د اسرائیل پاوز پر غزې غچ اخیستونکو حملو ته زور ورکړی او خوراکي مواد او بد سون توکي او نور اکمالات پری بند کړی دي. بلخو حماس خبرداری ورکړی چې اسرائیل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي، یرغمل شوي اسرائیلیان به ووژني. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیل پر سرحدي سیمو ناڅاپي برید وکړ او لږ تر لږه 130 تنه پوځي او ملکي اسرائیلیان اسرائیلي یرغمل له ځان سره غزې ته بوتلل. د الویډیزو خبري آژانسونو د راپور له مخې پر اسرائیل د حماس په حملو کې د وژل شوو اسرائیلي وګړو شمیر هم 900 ته لوړ شوی دی. اوکراینی چارواکي وایي روسیې تېر شپه د اوکراین په جنوب کې د بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو تازه حملې کړې. کیف وایي په داسې حال کې چې د اوکراین پوځ د ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې ګڼ حملې په شاتم بویلي دی. روسیې پوځ د ځوابي اقدام په ترڅ کې د هیواد پر جنوبي سیمو حملو ته دوام ورکړی دی. اوکراینی چارواکو په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې شپږویشت ایراني ډرونونه هم ویشتلي او ویجاړ کړي دي. د کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې چې هندي کوربه دی، د انګلستان او بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ وکړ او د خپلو نهو لوبغاړو په سوځېدو په 50 اورونو کې 340 شپېته منډې وکړې او سیال ټیم ته د 350 شپېته منډو هدف وټاکه. بنګلاديش د په 28 اور کې د خپلو 50 لوبغاړو په سوزی دو سره تر اوسه پورې 146 منډې کړې دي. په دې سیالیو کې افغانستان لومړنۍ لوبه بنګلاديش ته بایللې وه او دوهمه لوبه سبا له هند سره ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د زلزلې څلور ورځې وروسته د دې ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو خلک د نورو زلزلو د ویرې له کبله له خپلو کورونو بهر په پارکونو او سړکونو کې شپې تېروي.
د هرات خلک اوس هم له خپلو کورونو بهر دي، دا ویره اوس هم لري.
د هرات زلزلې ولې درانه زیانونه اړولي؟ په دې اړه به د جیولوژۍ له یوه متخصص سره وغږیږو. د خپرونې دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات پر زلزلې څرخي. د جیولوژۍ متخصصین د زلزلې پر عواملو خبرې کوي.
موږ امکانات د ساتلایت ولرو او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکسبرداري شي او د اکسپاکسیلي کې د جیولوژي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د رواني ناروغانو وضعیت ته کتنه کړې ده. په کابل کې د رواني ناروغیو د یو روغتون متخصص ډاکټر وایي چې هره ورځ په لسګونو هغه کسان دې روغتون ته مراجعه کوي چې رواني اختلالات د حاد دي او درملنې ته اړتیا لري.
په ورځنی توګه زمونږ روغتون ته د 200-250 نه زیات مراجعین راځي، هغه شدید رواني ناروغي باندې چخته.
په نړیوال موضوعاتو کې د اسرائیل او حماس ترمنځ وروستیو شخړو له حاله خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د هرات ولایت او شمیر اوسیدونکو وایي د زلزلې له کېدو څلور ورځې وروسته هم د دې ولایت مرکز او ځینو ولسوالیو خلک د نورو زلزلو د کېدو له ویرې له خپلو کورونو بهر په پارکونو او سړکونو کې شپې تېروي. که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او په سیمه کې خلک وایي چې د ژغورنې عملیات نن هم دوام لري، خو رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې البته ادا کړې چې ژغورونکو ډلو خپل عملیات کم کړي، ځکه د دغو ډلو په باور د 2 ساعتونو له تېرېدو وروسته د نړېدلو کورونو او انبارونو لاندې د ژوندي پاتې شو کسانو چانس کم دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي وایي د شنبې ورځې زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې چې هرات مرکز و 2400 تنه مړه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت اوسیدونکي وایي د شنبې ورځې له زلزلې څلور ورځې وروسته هم خلک د بلې زلزلې د کېدو له امله په ویره کې دي. دوی وایي له همدې امله ډېر خلک له خپلو کورونو څخه وتي چې ځینې نورو ولسوالیو او ولایتونو ته د خپلو خپلوانو کورونو ته ورغلي او ځینې نور بیا په هرات کې په پارکونو او سړکونو کې شپې تېروي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل
د هرات خلک اوس هم له خپلو کورونو بهر دي، دا ویره اوس هم لري چې بیا زلزله ونشي. ډار د هرات د خلکو په څیرو کې څرګند دی.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله هم وایي په دې ولایت کې اوس هم وخت نه وخته د زلزلې ټکانونه محسوسیږي او خلک له همدې ویرې شپې په پارکونو کې تېروي.
ساعت تقریبا 11:30 دقیقه قبل از ظهر امروز
نن له غرمې مخکې په 11:30 ډېر شو د دقیقو هم د زلزلې ټکانونه په هرات کې محسوس شوي. خلک ټول په سړکونو او پارکونو کې دي او خیمې لګولې دي. په ځانګړي توګه د شپې لخوا ټول خلک له کورونو راوځي او پارکونو، باغچو او ځمکو ته ورځي چې له زلزلې خوندي وي.
هجوم میبرند که با خیال آسوده تر اونجا باشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چاو په سیمه کې خلک وایي په هرات کې له زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. خو رویټرز خبري اژانس نن راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ژغورونکو ډلو خپل عملیات کم کړي، خو رویټرز نه دی ویلي چې کومو ژغورونکو ډلو. یاد اژانس ویلي ژغورونکو ډلو ځکه خپل عملیات کم کړي چې د یادو ډلو په وینا تر 2 ساعتونو وروسته تر خاورو لاندې د انسانانو د ژوندي پاتې کېدو چانس کم دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي تر دې مخکې ویلي و چې په لویدیځ کې د شنبې ورځې د زلزلې له امله 2400 تنه وژل شوي او له 2000 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان جانان سایق نن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د زلزلې د تلفاتو په شمیر کې خو به تغییر نه وي راغلی وویل چې دوی د وروستیو ارقامو په ټولولو او یو ځای کولو کار کوي او جزئیات به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي و چې د تلفاتو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچانن په یو تازه راپور کې ویلي چې د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په 11 کلیو کې 1023 تنه وژل شوي او 1603 شپېته تنه ټپیان شوي دي. د وچا په وینا 514 تنه چې 203 نارینه او 214 ښځې دي لا هم په زندهجان ولسوالۍ کې نادرکه دي. د راپور پر بنسټ د هرات په زندهجان، انجیل، کوشان، ګلران، کوشک او روبات سنګي ولسوالیو کې 1,655 کورنۍ د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي.
په همدې موضوع کې تم کېږي. د کابل د پلی ټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي استاد حمید الله وایزي هم د ټلیفون لارې سره وصل شوی دی. وایزي صاحب، خبرونه ته خره خلاص.
سلامونه ونیکلی نوري صاحب، تاسو یې تاسو همکارانو او ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان پر راپور کوم واوریدل چې په هرات کې اکثر خلک خپل کورونو ته نزي د دې ویره لري چې کومه بل زلزله ونشي یا د زلزلې سخت قانون ونشي. د زلزله د شنبه پورس شوې ده، له هغه وروسته هم په سیمه کې د زلزلې وروسته سخت قانون احساس شوې دي. علت څه ده چې دغه زلزلې وروسته بیا هم ډیر د زلزلې قانون احساس شي چې شدت حتی د پنځو درجو نه هم اوړي؟
مننه نوري صاحب، اول خو اجازه راکړئ چې زه د هرات د وروستۍ فاجعه راوړونکې زلزلې د شهیدانو لپاره د الله جل جلاله څخه جنتونه ټپیانو ته عاجله روغتیا او کورنیو ته د صبر هیله وکوم. بالکل، لکه تاسو چې ویل تقریبا څلورمه ورځ راځي، نو تاسو ته معلومیږي کېدای شي نورو کسان هم تبصره کړي وي چې هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. لیکن د وخت په تیریدو باندې دا چې دی مستقیما متناسب دي د وخت په تیریدو سره، یعنی کم تتروسه پوری فکر کم په درې ورځو کې مخ څوارلس عمده هغه درلودل، افټر شاکونه درلودل چې هغه شدید لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله د 15.9 مګنیټیوډ شدت درلوده. نو دغه مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومتر نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري. لیکن کوم افټر شاکونه چې په اوله ورځ باندې وو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د امید دی یا د علمي لحاظه چې ورو ورو نور د دوی په تعداد کې کموالی راشي.
بله وایزي صاحب، مخکې هم په دې غږېدلی وو چې وړاندوینه ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کېږي. خو په یو ډول باندې مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کېږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو چې وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د واقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکوم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. او د څومره زلزلو یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو له کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، ته تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوجي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دیم دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په اړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي، البته په تیرو کیم موږ د دغه ماته په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغه څه په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدیده شدید زلزله موږ نه درلوده.
یو مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا یولس بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هیوادو کې کیږي، تاسو به هم حتما اوریدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه 16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په مغه کې نه وو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. بیا د وروستۍ زلزله خو څومره څه شدیده زلزله وه، 6.2 6.3 درجې شدت یې درلوده. نو لکه تاسو چې وویل واقعا ډېر هغې چې وو تلفات یې چې وو ښځې او ماشومان وو، هماغه چون د ورځې پیښه شوې وه او نارینه حتما بیرون ته د کورو څخه تللي وو، نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي، څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
کور ودان د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي استاد حمید الله وایزی چې د زلزلې پر مختلفو عواملو مو رڼا واچوله. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم د هرات پر زلزلې څرخي. د جیولوژي نور متخصصین د دې زلزلې پر نورو عواملو خبرې کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او اوس یو نړیوال موضوع. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزې په ترنګ هوایي حمله وکړه. دغه راز اسرائیلي چارواکو ویلي چې د حماس ډلې په لویه حمله کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 900 ته لوړ شوی. خو د غزې چارواکي وایي د اسرائیلو د ځوابي حملو په نتیجه کې 900 فلسطینیان وژل شوي دي. پر اسرائیل د حماس ډلې له برید وروسته تازه تحولات په دې احمد تکل پرپور کې وورو.
اسرائیل نن وویل چې ځواکونو یې له غزې سره پر ګډه پوله بیرته ولکه ټینګه کړې او د غزې پر تړانګه یې داسې بمباري کړې چې د منځني ختیځ په 50 کلن کړکیچ کې ساری نه دی لیدل شوی. د حماس ډلې وسلوال د شنبې په ورځ د اسرائیلو خاورې ته ننوتل او هلته یې اسرائیلي وګړي په کورونو کې پر لارو او واټونو او د نڅا په یو محفل کې ووژل. اسرائیلو له دې برید وروسته ژمنه وکړه چې ډېر سخت غچ به واخلي. اسرائیلي پوځ خپل سلګونه زره احتیاطي پوځیان راو غوښتل او د غزه ترانګې چې 2.3 میلیون اوسیدونکو لري په بشپړ ډول کلابند کړه. د اسرایلی رسنیو د راپورونو لمخه د حماس په بریټ کې د وژل شویو اسرایلیانو شمیر چې د چارواکو په وینا ډیرای ملکیان دي 900 تنو ته لوړ شوی دی. همدارس لسګونه کسان يرغمل شوی او غزه ته بيول شوی دي. په غزه کې د چارواکو په وینا د اسرایلو په ځوابي حملو کې تر اوسه نږدې 200 تنه فلسطینیان وژل شوی او 214 په بشپړ ډول ویجاړې شوی دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د غزې شاوخوا 1.8 لک خلک بې کوره شوي چې ډېره برخه په ښوونځیو کې یا پرواټونو اوسیږي. نن سهار د غزې اسمان په لوګي پوښلی وو او پر سړکونو د اسرایلي الوتکو د بمباریو له کبله خلکو ته د روغتیایي مرستو د رسولو چاره له ستونزو سره مخامخ ده. په عین حال کې د اسرایلي پوځ ویاند ریچارډ هیخت نن خبریالانو ته وویل چې د حماس ډلې د نږدې 1.5 زر تنه وسلوالو مړي د اسرایل په خاوره کې دننه موندل شوي دي. لبلې خوا د اسرایلو پوځ د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې پر غزې خوراکي مواد، اوبه، د سونګ توکي او نور اکمالات بند کړي دي. حماس خبرداري ورکړی چې ک اسرایل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي يرغمل شوی اسرایلیان به ووجني. د ډلې ګواخ کړی چې د هر کور د ویجاړېدو په بدل کې به یو اسرایلی يرغمل ووجني. د حماس بریټ او د اسرایلو ځوابي اقداماتو په منځني ختیځ کې د ډیپلوماټانو هڅې پر اوبو له وکړي ځکه د راپورونو لمخې اسرایل له سعودي عربستان سره د اړیکو د عادي کولو لپاره یوې موافقې ته ډیر نږدې شوی وو. لوی دې هیوادونه د اسرایلو کلک ملاتړ کوي خو په عربي او اسلامي هیوادونو کې بیا د فلسطین په ملاتړ پراخې مظاهره روانې دي. ایران چې د حماس ملاتړ کوي پر اسرایلو د دې ډلې د حمله ستاینه کړې. لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن وویل چې ایران پر اسرایلو د دې برید د تنظیمونکو لاسونه مچوي خو نوموړي ټینګار وکړ چې هغوی چې فکر کوي په دې کار کې د ایران لاس وو تیروتی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن دی اکتوبر لسمه د رواني روغتي نړیواله ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغانو دقیق ارقام نشته خو د کابل د رواني ناروغي د روغتون یو ډاکټر ویلي هر ورځ په لسګونو ناروغان د روغتون ته ورځي چې رواني اختلالات حاد او درملنې ته اړتیا لري. د یو شمېر کارپوهانو په وینا د افغانستان روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت هم د خلکو پر روان ډېر اغېز کړی دی. نور په دې راپور کې
د اکتوبر د لسمې د رواني ناروغیو نړیواله ورځ پر رسیدو یو شمیر افغانان خپل ناوړه رواني وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وايي اقتصادي ستونزې او د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالرحیم چې د لسانس پورې زده کړې کړي ازادي رادیو ته ویل د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله پر رواني ناروغي اخته شوی دی.
مشکلات اقتصادی و بیکاری
اقتصادی ستونزه او بیکاری د دې لامل شوی چې رواني ستونزې رامنځته کړي. د شپې خوب نشم کولای، په درملو خوب کوم، څو ځله ډاکټر ته تللم او آن د ډاکټر فیس او د درملو پیسې مې هم له زینو خلکو په پور اخیستې دي.
بل خو د خوانزي دی ولسم ټولګیز د کوونکې بهر چې د طالبانو له لوري لزده کړو منع شوی. ازادي رادیو ته ویل چې خوانزي ته د تکل منع کېدو وروسته له رواني ستونزو سره مخ شو.
بعد از هر دو ماه پیش دکترم
زه به هر دو میاشتو که یو متخصص ارواپوتزم تر درملنی لاندیم، درمل هم کاروم. ده حالت می دیر زوروی، راتلون که تا هیچ هیل نلرم. هر روز ده خپل راتلون که برخلیک پدا پندیخ نو سرگردانی که دیروم.
بخاطر سرنوشت آیندیم سپری میشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو یو میرمن چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي وای لته روڅوال لسو کالو په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کړی خو د خزو د کار پاړه د طالبانو د حکومت د محدودیت له امله اوس به کار ده او لګنو ستونزو سره مخ ده.
ځینې می داخله او تاقلی
زه د کوټې ته نه او له ویلې پرته بل څه نه وینم. مو ته مرسته لشي به یو چې تاسو پاور وکړي چې ما څو ځله د ځانوژنې هڅه کړې و مګر کله چې ما خپل ماشومان ولیدل په پخې مانه شو. ما له ځان سره وویل چې دا حالت د هر چا لپاره ستونزمن دی او په دې توګه ما خپل ځان ته ډاډ کې نه ورکړم.
خودم خدای دلداري دادم.
که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغانو دقیق ارقام نشته، خو د کابل د رواني روغتون یو تن ټرینر متخصص ډاکټر ایمال ساپی ازادۍ راډیو ته ویل، بېوزلي او بیکاري د هیوادوالو د رواني اختلالاتو اصلي لاملونه دي او شاوخوا 250 تنه په دې ناروغۍ اخته کسان هر ورځ دغه روغتون ته ورځي.
په مختلفو رواني ناروغیو باندې اخته کسان دي چې هغې د جملې نه زیاتره رواني اختلالات استرابي ناروغۍ، همدارنګه جوور خپګان یا ډپریشن، سایکوتیک یا جنون ناروغۍ، او همدارنګه د مخدره موادو سره د روږدېدو اختلالات او جسم شکل رواني اختلالات چې د سایکوسوماتیک میډیسن یا سوماتوفارم په نام باندې یادیږي، متاسفانه عوامل رواني وي او اراض علم جسمي شکل باندې تبارز کوي. په ورځنی توګه زمونږ روغتون ته د 225 نه زیات مراجعین راځي، هغه شدید رواني ناروغۍ باندې چاخته وي، هغه چې حجاب د تخصصي شفاخانه د تداوي کوي.
بلخوا یو شمیر ارواپوهان وای په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې د مرکزونو نشټوالی د رواني ناروغیو د پراخېدو لامل شوی دی. ارواپو او د پوهنتون پخوانی استاد بتول حیدری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تعلیمي او کاري برخو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د خپل راتلونکي په اړه ډاډمنې نه دي او د مایوسۍ کچه بیا لوړه شي.
په پیغلو نجونو کې آن د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د امید احساس کم شوی دی. په دې حالت کې دا پیښیږي چې کله خلک د ځان ساتلو لپاره لار پیدا نه کړي، کله چې دوی نه پوهیږي چې څنګه د ځان او شاوخوا خلکو ساتنه وکړي. له رواني پلوه په دې سخت حالت کې دوی هر ځل ناکام ځان وژنې ته مخه کوي، ډېر جنجال کوي او ژاړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې که څه هم د لوږې پر وړاندې نړیوال سازمان په یو راپور کې نوې شمېرې نوې وړاندې کړې، خو ویلي وو چې د څو لسیزو جګړو د پایلو، بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د وروستیو ستونزو له امله په افغانانو کې رواني ستونزې زیاتې شوې دي. د دغه سازمان په وینا، ډیری افغانان چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له رواني ستونزو سره مخ شوي، له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د لوږې پر وړاندې د سازمان په راپور کې راغلي، په لرو پرتو سیمو کې د رواني ناروغیو د متخصصینو او د رواني ناروغیو د درملنې د مرکزونو نشټوالی او په ټولنه کې حاکم دودونه په افغانستان کې د رواني ستونزو د درملنې په لاره کې له عمده خنډونو څخه دي. دغه شان شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې ګارډین ورځپاڼې هم د مشخصو شمیرو وړاندې کولو پرته په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو د ښځو په دفتر کې د افغانستان د څانګې مشر الیسون ډیویډیان ګارډین ته ویلي، شرایط داسې دي چې افغان نجونې او ښځې ژوند تر مرګ غوره ګڼي، او د هغې په وینا افغانستان د رواني روغتیا له بحران سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو په ډیریدو سره دا بحران نور هم ډیر شوی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی و چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه وګړي له عصبي ستونزو سره مخ دي او روغتیایي او رواني مشورې ته لږ لاسرسی لري. په همدې حال کې ارواپو او د پوهنتون استاد ډاکټر عارف صداقت وایي، له خفګان څخه د خلاصون بېلابېلې لارې شته چې پکې د ځان کنټرول او بدلون هم شامل دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته ویل،
در روانشناسي یک رویش بسیار خوب است تحت عنوان درمان.
ارواپوهنه کې د تعهد او منلو پر بنسټ د درملنې په نوم خورا ښه طریقه ده. په دې طریقه کې دا وایي چې یو څه چې حل کېدای شي غوسې او خفګان داړتیا نشته، هڅې باید وشي، او یو څه چې وایي چې دا نه حلیږي زموږ له کنټرول څخه بهر دي، نو ورسره مبارزه هیڅ معنا نه لري. تاسو باید دا ومنئ تر څو چې حل لاره ورته پیدا کیږي. البته تاسو باید له هڅې لاس په سر نشئ،
راه حل برایش به وجود بیای، البته از تلاش نباید دست برداشت.
د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 کال کې خبرې کړې وي، 2 میلیونه افغانان له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو ظاهرا د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره چې بیکاري، اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري په ځانګړي ډول پر ښځو بندیزونه زیات شوي، په رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوسمهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په افغانستان کې بشري وضعیت دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. که څه هم د طالبانو حکومت د 2018 کال په اګست میاشت کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.